اوزن کو د مشال ډیو پروانو پروانو کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ وستي او وخت اورځي یو بجه شوی نن د زیارت ورځ د 2014 کال د اپریل میشتي و منی ته دا په دې غړي کې با تاسو وره په پنجاب کې د مشکوک وسلوالو پرځ د عملیات او همدارس نور هم یوش می رپورټونه لرو پر وسنی مای کې با اونیزا پرونه تان دی هله اهم وی پولمړې ورځو نجیب امیر ته تاسو سره ساته دا خبرونه وړاندې کی
او زوی د پاکستان په جنوبی پنجاب کې د ورانکارو خلاف عملیات روان دي. په پیښور کې په بمی چودنه کې درې کسان مړه او ژوبل شوي. په ناګورنو کاراباخ کې د اوربند د دوام لپاره سفارتي هڅې جاری دي. د پاکستان پوځوي په جنوبی پنجاب کې د سغدري زورانکارو ډلو خلاف عملیات روان دي. مشال ډیو ثانن په یو واستول شوی خبر پانه کې پوځوي لی په دغو عملیاتو کې د پنجاب پولیس رینجرز واکونه د ترهګرۍ د مخنیوي سرتیري برخه اخلي. پوځوي د ضربیاز په عملیاتو نه د ځان ژغورلو لپاره سغدري زوسلوالو د پنجاب جنوبی ضلعو روجان کیچ او رحیم یار خان ته مخه کړی ده. پوز نه دی ویلی چې پر روان عملیاتو کې دوی څومره پرمختګ کړی دی. د لاهور په گلشن اقبال پارک کې تیر میاشت خونړی ځانمرګي حملې نه پس پوز په جنوبی پنجاب کې د عملیاتو پریکړه کړې وه. جنوبی پنجاب د ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو په تنځای ګڼل کېږي. تر اوسه وسلوالو ډلو په دې اړه مشال لډیو ته څه نه دی ویلي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچستان په کلات سیمه کې د 15 ترهګرو د وژلو ادعا کوي. سرکاري راډیو د معلوماتو له مخې د کسان پرون د امنیتي سرتیرو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوی. امنیتي چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال د وسلوالو دوه پټنځایونه هم په نښه کړی شوي دي او په زیات اندازه وسلې او مردکۍ هم نیول شوي دي. پاکستاني سرچینو نه دی ویلي چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي دي. په بلوچستان کې بلوس بلتون پالي ډلې له یوې مدیر رئیس د حکومت پر ضد جنګیږي. د پیښور د پهاړی پور تانی مسولینو نن مشال لډیو ته ویل چې په سمرباغ سیمه کې نن سهار د سره غاړې په یو بمی چاودنه کې د پولیسو یو سرتیر مړ شوی او دوه نور کسان ژوبل شوي چې په هغو کې هم یو پولیس ولر. د نوموړي تانی محرر اسفنیار خانوایی بم امنیتي پوستې ته نږدې ځای پر ځای کړل شوی و او داسې ښکاري لکه د ریموټ په مټ چې ورته انفجار ورکړل شوی. دواړه ژوبل شوي کسان په لیډي ریډینګ روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د خبر ایجنسی چارواکی وایي باړې ته د سنو شو کډوالو د بیا آبادۍ لپاره د گورنر په سپارښتنه په پرمختیایي منصوبو کار پیل شوی. د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان پرون مشال لډیو ته ویل د جګړې پر مهال د خلکو ړنګ شوي سلګونه کورونه به د حکومت په مرسته بیا رغول کیږي.
اوس چې کومه پالیسي جوړه شوې ده په هغه کې دا خبره ضروري ده چې یک کم کور سروې کېږي د هغه کور مالک په لازمي موجود وي او د هغه تصویر به د کور مخې ته اخیستل کېږي. مونږ اکاخیل قوم سروې تقریبا 98% کمپلیټ شوې ده. نشلوبر قوم سروې مې نن پوره شدې نه بعد به د سپا قوم شروع کېږي. بیا به د هغې نه بعد مونږ انشاءالله د دې ته د پیسو ورکړه شروع کوو.
عارف خان وایي د دې ترڅنګ وران شوي سکولونه هسپتالونه او بازارونه به هم له سره آبادېږي. خو بل پلو باړې ته سانه شوي کډوال وایي کورونه یې وران دي او حکومت ورسره مرستې نه کوي او راشن هم نه ورکوي. د جنګ له کبله د خیبر ایجنسۍ د باړې سیمې زرګونه کورونه یې له تیرو اوو کلونو راهیسې د بې کورۍ په حالت کې دي. پرون د ډیری اسماعیل خان په سندر سبزار کې د مشال لډیو په مرسته د قبایلي ځوانانو لپاره یو کلتوري میله وشوه چې سلګونو زده کوونکو یو شمیر ځایي چارواکو پکې ګډون وکړ. د امن په نوم په جوړې شوې دغه میله کې د ګومل پوهنتون د بیلابیلو څانګو زده کوونکو قبایلي هنرمندانو د خپل هنر ننداره وړاندې کړه. د غونډې مشر میلمه د ډیری اسماعیل خان ناظم عمر امین ګنډاپور په دې مقویل
زه پردا وایم کې دا تاسو مشال ریډیو یو ډیر شو یو افورت دی یو ډیر پازیټیو سټپ تاسو اخیسته دی. ډورا کراوډ کم نن د ټرایبل سټوډنټس دلته جمع دي مالا پورې دی خان کې نظر لیدل ہے ان شاء الله زه ګورم دا چې د 10 سیزن با مختوم نور کوم او ته بم نور سټوډنټ فیډریشن ته بم ان شاء الله یو بوست ملويږي خلک به ان شاء الله مخته راځي.
مشال لډیو د دې ترڅنګ چې هر ورځ نه ساته رډیو خبرونه کوي وخت په وخت د ځوانانو لپاره کلتوري سپورتي او تعلیمي سرګرمیانه هم سپانسر کوي. د خوست والی حکم خان حبيبي پرنوول د چهارشنبه ورځ سهار وختي د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د یاد ولایت د تریزو اولی شیرو ولسوالۍ د چرګوټي په سیمه کې وطن وسلوال د لزګونه میلانو یو وسلو د یو زیرمتون سره یو ځنیول شوی دی. نوموړی زیاتوي چې دغه وطنان د تخریبي کړنو په تور لاس په لاس نیول شوی چې د تحقیقاتو لپاره به عدلي ادارو ته وسپارل شي. لیتوانیا یو افغان ته چې په خوای په افغانستان کې د دغه هیواد د ځواکونو سره ترجمان په حیث کار کاوه او د یوټیوب د لارې د مرستې غوښتنه کړې وه، خپلې خاورې ته د ننوتلو اجازه ورکړې. دغه هیواد عبدالبصیر یوسفی ته موقتی ویزه ورکړې چې هغه د میرمنې او لور ته د سیاسي پناه د ورکولو لپاره لاره پرانیزي. دوی د اپریل په شپږمه ویلینوس ته ورسېدل. د الوتکې نه د راکوزېدو وروسته 22 کلن یوسفی ویل اورېدلی و چې په جرمني کې کډوالو ته ډېرې پیسې ورکول کېږي، خو د غوره وګڼله چې لیتوانیا ته ولاړ شي ځکه چې په ژبه یې پوهېږي. دی وایي هېڅکله به افغانستان ته ستون نه شي ځکه چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د ته د مرګ ګواښونه و. په داسې حال کې چې ترنګلتیا د ختمولو لپاره د آذربایجان او ارمینیا د مشرانو سره د اعلی پای خبرو جلا جلا لړۍ روانه ده او د تشدد د پیښو راپورونه هم ورکړل شوي. خو داسې بریښي چې په ناګورنو کاراباخ کې به اوربند دوام وکړي. ډیپلوماټیکې هڅې وروسته له هغې پیل شوي چې د ارمینیا ملاتړ لرونکو بلتون پالو او آذري ځواکونو ترمنځ د درې ورځو شدیدې جګړې نه پاس د اپریل په 15مه په اوربند یوه کمزوري موافقه وشوه. په جګړه کې له 15 زیات کسان وژل شوي او د آذربایجان په خوره په 13 لسیزو کې دا د تلفاتو تر ټولو لوړه شمېره وه. ارمینیا او آذربایجان د ناګورنو کاراباخ په سر د 1988 نه تر 1994 کال پورې د یو بل سره جګړه وکړه چې پکې 10,000 نه زیات کسان وژل شول. دا تر دې ګړې د مشال لړیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د سراج ظهیر نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا ورو.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه غسل کیږي او په 1.5 روپیه خرڅول کیږي. یو پوند په 1.8 روپیه او په 1.9 روپیه 10 پیسې. یو یورو په 1.3 روپیه او په 1.3 روپیه 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپیه 50 پیسې او په 23 روپیه 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیه 10 پیسې او په 20 روپیه 9 پیسې. او یو افغانۍ په 2 روپیه 2.5 پیسی او په 2 روپیه 3.5 پیسی. او 2.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 2.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، کوئټه او بنو کې باران وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 9.5، بنو کې 14 او 23 او کوئټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 21 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل. تاسو مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به واوري د پاکستان فوج وايي په جنوبی پنجاب کې د وسلوالو ډلو مشکوک ترګرو پر ضد عملیات دوام لري او یو شمیر مشکوک وسلوال یې نیولې دي. د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وايي د باړې د بیا بحالۍ لپاره یې په یو ځانګړي پلان کار پیل کړي. پر دې سیمه یو تن داڅه داسې وای
کلی وران دی بهر پراتی راشن نشتا سہولت نشتا مزدوری نشتا.
د بنو میونسپل کمیټې مزدوران په احتجاج دی. دوی وای د څلورو میاشتو نه ورته تنخواګانی نه دی ورکل شوی.
دا د لمونو فرون دی دمیرو چې دی په ستاپون دی ایسه که تم خاور نه کای زمیر بچیون زمو دی زمیش کېره چې دی نشتا زمیر په مورون دغه ته پاسپټلې کېره چې پروتي.
د جی ایس این تحریک مشر شفیق کرنانی نامعلومه وسلوالو په ډزو وجلې. او د نن په تاندې هلي خبرونه کې د پښتو ژبې د لیکوال او شاعر زیتون بانو سره مرکه او په پیښور کې د خزو د یو میلی حال درکوو.
دنیا دا اغه ته دا خودل دي چې یو خو خبر پښتونخوا یو امن پسند قوم دی. دلته امن ډیر زیات خلک خو خي.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو لمشال رادیو سره اوسئ. او زه خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوردل چې د پاکستان فوج ادا کوي په جنوبی پنجاب کې د وسلوالو ډلو مشکوک ترګرو پر ضد عملیات دوام لري او تر اوسه امنیتي ادارو یو شمیر مشکوک وسلوال هم نیولې دي. دا عملیات د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې د ځانمرګي برید نو وروسته پیل شوی دي. په دغه برید کې څه باندې او یا کسه وژل شوی وو. نور تفصیل اسلام آباد د مشالې خبریاله رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو د سانګي اي اف بي ار خبر پاڼه وای چې د پوز په مرسته جنوبي پنجاب کې وسلوالو خلاف اپریشن روان دی. د پوز د مطبوعاتو د سانګي په وینا چې په دې اپریشن کې رینجرز، پنجاب پولیسو او د ترهګرې د مخنیوي ادارې برخه اخستې ده. خبر پاڼه وای چې د وسلوالو په نورو صوبو کې د ضرب اس اپریشن تر لاندې کاروایانو نه بچ کېدو لپاره د پنجاب صوبې جنوبي ضلعو روجان، کیچ او رحیم یار خان کې پناه اخستې ده. یاد دي وی چې د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې د ځانمرګي برید وروسته پوز د پنجاب صوبې په مختلفو علاقو کې د کاروایانو فیصله کړې وه. په دې ورستو کې د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله مطبوعاتو ته ویلي وو چې په پنجاب کې به مشترکه سول او پوځي اپریشن کیږي. د دا هم ویلي وو چې د لاهور د ګلشن اقبال پیښې نه پس پنجاب پولیسو د ترهګرې د مخنیوي ادارې او مقامي پولیسو د خفیه ادارو په مرسته 168 اپریشن کړي دي چې پکې 214 کسان نیول شوي دي. خو دا دعوه هم کړې وه چې په پنجاب کې داسې علاقه نشته چې هلته څوک نشي تللی او نه د وسلوالو پټنځایونه شته، او که وسلوال پټ هم وي نو د هغې خلاف واضح دی وی چې پاکستان تحریک انصاف، پاکستان عوامی تحریک او مسلم لیگ کاف پنجاب کې د اپریشن هرکلی کړی وو. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان مطبوعاتو ته ویلي وو چې په قومي اکشن پلان کې دا فیصله شوې وه چې یو وسلوال ډلې ته به هم اجازت نه وي او د وسلوالو خلاف به کاروایی کیږي. یاد دی وی چې وخت په وخت په پنجاب صوبه کې د مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا د اپریشن غوښتنه مخې ته راغلې وه، خو پنجاب صوبې د دې مخالفت کړی وو.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ماده خوښ کی چې زه خپل پلان سره امجزي په شان ودرې کوم. د څه ماده
کې به خام مضبوط تعلیم به حاصلوم.
د شو انجونی پندې مکتب کې شته، د ماشومان او ماینده پندې مکتب
د هرې شورو او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي.
د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې د باړي د بیا بحالي لپاره یې په یوازنګړي پلان باندې کار پیل کړی دی، او دغه رنګ دوی دا کوي چې باړې ته یې زیاتره بې کوره خلک استانه کړي. د هغوی د وران شو کورونو د بیا جوړولو سروې هم روانه ده، او د باړې بازار یې هم خلاص کړی. خو بیا باړې ته استانه شوي کډوال وایي چې دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ دي او باید حکومت ورله اسانتیاوې برابرې کړي. نور تفصیل لسمې د مشال ډیو خبریال فرهاد چینواری راکوي.
د باڈی اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ عارف خان مشال ریڈیو ته وای چې دوی با پړومبی پړاو کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت وران شوی پسلګونه کورونه بیا جوړوي، او د لپاره سروې پیل کړي دا
منګر اخیر قوم سروې تقریبا 98% کمپلیټ شوی دا. نشلو بر قوم سروې منن پوره شې دینه بعد برسې پا قوم شروع کیږي. دا سروې به موږ په اخبار کې هم ورکو، په ویب سټ باندې به هم چو مخکپاغي باندې چې شکایت د چاکور پاتې شوی وي نو هغه ته به موږ ټایم ورکو. لس 15 ورځې په هغه ټایم کې به دوباره هغه زموږ په دفتر کې کمپلینټ لاج کوي خپل. بیا په هغې نه بعد موږ انشاءالله د دې ته د پیسو ورکړه شروع کوو. ورسره ورسره په تیرا میدان علاقو کې هم چې کوم علاقو ته واپس شوی د هغه ځای کې سروې شروع ده.
اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان زیاته کړه چې دوی به ټول وران شوي سکولونه او روغتونونه هم جوړوي.
عوام تلک مسله دا وه چې یاره موږ ته په چیکنګ کې موږ کله راځو چیکنګ ډېر سخته ده، نو هغې د لاسه په بڑا بازار آبادېدو کې موږ ته لک مشکلات دي. په هغې باندې زموږ فورس سره هم خبرو شوې، نو هغې هم اګری شو په دې باندې چې یاره موږ څومره ریلکسیشن کولی شو د خلکو سره چې هغه وکړو، خو په هغې باندې موږ چې په سکیورټي باندې څه کمپرومایز نه کوو.
خو په دې وروستو کې باړې ته راستانه شوي خلک بیا وایي چې دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د باړې اکاخېلو ته راستون شوی یو مشر خان میر پرېدی وایي
کلی وران دي، بهر پراته یو، راشن نشته، سهولت نشته، مزدوری نشته. همو کورونا کوز و پاس ویران دی، درې کورونا زما پاس ویران دی میدان کې، و درې کورونا زما دلتا ویران دی بهړه کې. دیوا گنټا د مې ایمرجنسی ولاړوي و تلاشیم کیږي، و هیڅ قسم سهولت مله نشته دی.
او د باړی یو بلتن سمندر خان پر دی وویل
مو د بجلی نظام خراب دی، مهرباني دی وشي چې مو ته بجلی صحیح شي. دویم متا سبا د ټولونو ضرورت ته داسې خلتی چې غول او با نو راسی په میلیونو کې پروته دي، او سبا سرکې د مو خراب دي او اسپاتولونه مو سره نشته دی.
چارواکي وایي چې په باړه کې خواوشا وکاله د وسلوالو په ضد پوځي عملیات وکړل، خو اوس پکې د حکومت واکمني بحال شوې ده او زیاتره بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یوویشت پلنډو سپو دول زرا یو سل دیش پنځل زرا درې سو شپېته پنځل زرا اوه سو شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
د مشال رادیو خبرونه ته غوږ استي. زوبونو ته د بونو میسپل کمیټې مزدوران وایي په ډیرو سختو حالاتو کې خپل کار پر مخ وړي، خو د دې باوجود څلور میاشتې وشوې چې تنخواګانې ورته نه دي ورکړل شوي. دغه مزدورانو د خپل حقونو لپاره په بونو ښار کې احتجاجي مظاهره کړې. دغه مظاهرې ته د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر هم ورغلی او دا رپورټ چې را لېږلې.
مزدوران وایي شپه ورځ د بازار او کوڅو نالو صفایي کړي او خپلې ډیوټۍ کوي، خو د غریب ملازمینو لپاره د تنخوا ورکولو پیسې نشته. د میونسپل کمیټې ملازم رئیس خان وایي سلورمه تنخوا یې بنده. یو بل مزدور فرمان وایي پخپلا تنخوا اخیستو ورنه د پیسو غوښتنه کړي. یو بل مزدور اجاز وایي د ماشومانو د درملنې او د کور د ضرورت پوره کولو پیسې نه لري. کلامو چې په دې اړه د بنو میونسپل کمیټې مشر عصمت الله خان وپوښتل، نو دوی وویل اوس نږدې ورځو کې د غلطه راغلی او بنو میونسپل کمیټې د بحران ښکار شوی چې دا د په وینا وړاندې په کې ډېر خورد برد شوی او دغه سمول به وخت اخلي.
کروڑونو روپۍ بقایا جات په خلکو پات دي. کومې کمیټې ته زرانه هغه چې څه چې ولل پچې هغه چې موغانو صاحبانو ایڈوانس چې خرڅ کړی دي، دې کمیټې شپېته لکه روپۍ امدان ده او دوه کروڑ روپۍ تنخوا ده. هر فورم ته زه تلای ګران سلسلې چې ما ایمان ده دغه چې د سبارډینیټ سره زه خپل بچو غوندې ګوره، ما سره چې څه پیسې په خزانه کې موجود دي زه خوار غریب ته ضرورتمند ته ورکوم.
د کمیټې مزدوران وایي تر هغې به په احتجاج وي تر کومه پورې چې ورته خپلې تنخواګانې نه وي میلاو شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال رادیو ته وګورئ. په سن کې د جی ایس ان تحریک کرنانی څنګه یو مشر وجل شوې دي. د تحریک لنډمهاله مشر سہیل ابړونن مشال رادیو ته ویل شفیع کرنانی تیر مازیګر ټټه سره نږدې په ګاډي کې روان وو چې ور باندې وسلوالو ډزې وکړې. ابړوای ل یوې مودې رئیس نه پیژندل شو کسانو د دوی مشر ته په ټلیفون غواخونه کول، خو د سیمې پولیس وایي کرنانی هیڅ کله ورته د غواخونو پړه نو ویلي. تفصیل د محمد عمران په دې رپورت کې ورو.
د جی ایس ان تحریک قائم مقام چیرمن سہیل ابرو د زیارت پښپ مشال ریډیو ته ویل چې شفیع کرنانی مازیګر خپل کور ته روانو چې نامعلومه کسانو په ډزې وکړې.
یہ تقریبا ساڑھے پانچ بجے
یہ وای کتاب پیخه مازیګر شوخه پنځنی بجے مخه تراغله چې کله د ټټی سیمې سره نږدې بای پاس سړک باندې په د حمله وشو. د وړاندې نه هم ورته سیاست له وجه دړکې وی او د نامعلومه نمبر نه ورته ټلیفون نه راتل. د شفیع کرنانی ورور انور کرنانی هم خبریالانو ته ویلي چې په علاقه کې د دوو کسانو سره په ځمکو لانجې روانې وي، خو څو کله وړاندې د دغې روغه شوې وه، خو د سیاسي کارونو له کبله به شفیع کرنانی ته دړکې میلاوې دي. د ټټې د پولیسو تانې مشر سجاد منګي وایي چې د جی ایس ان تحریک یا شفیع کرنانی لخوا پولیسو ته هیڅ نه دي ویلې شوي چې هغه ته کومې دړکې ورکړلې شوي. دی وایي د ټټې نه دوی خپل کلي ته روانو، د پټو نه بیرته خپل کور ته تلو. په لار کې په نامعلومه کسانو کسانو ډزې وکړې. دلته به شفیق کرنانی آزاد ګرځېدو او د دړکو څه خبره نه وه. کوي نو سیکیورټي به یې غوښتې وې او داسې به یوازې په موټر سایکل نه ګرځېدو. راپورونه وایي چې شفیق کرنانی لږ تر لږه اته ګولۍ ویشتلی شوی و. شفیق کرنانی یو انجینیر و او د طالب علمۍ دور نه د جی ایس این غړی پاتې شوی. هغه د ورور انور کرنانی په وینا چې کله باچا خان سند صوبې ته راتلو نو په دغه موقع شفیق کرنانی پولیسو ونیو او اولس میاشتې په زندان کې تیرې کړې. شفیق کرنانی د جی ایس این تحریک د بنیاد کې خودونکي جی ایم سید سره هم نږدې پاتې شوی و او د هغه د مرګ نه وروسته د جی ایس این قومي محاذ سینیئر وایس چیرمین وټاکلی شو. رسو د نظریاتی اختلاف لکبل په جی ایس این کې خپل سانګه یعنی کرنانی جوړ کړه. د ذکر د چې دی وړاندې د جی ایس این قومي محاذ چیرمین بشیر قریشی هم د نامعلومه وجې لکبل مړ وو او بیا څو کاله وروسته د هغه د ورور گاډی ته نامعلومه کسانو اور لګولی وو چې پکې د بشیر قریشی ورور سره د خپلو ملګرو وجلې شوی وو. شفیق کرنانی په داسې حال کې وجلې شوی چې د زیارت په ورځ یعنی 8 اپریل باندې د جی ایس این قومي محاذ د وجلې شوي چیرمین بشیر قریشی سلورم تلین مانځل کیږي. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکیم دا شدگردی مکمل ختم ہے
افغانان سو باری بے شک چکا
زینا دیرا سخت روانی تیرا یا ہر چکی
دوست مکالنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، د نه یاسه شنبه پر شپه د خبر پختونخوا حکومت تر هغه وروسته ملکند ته د کسٹم قانون غزولو اقدام واپسولو پریکړه وکړه چې په سیمه کې غنو غوندونو د قانون غزولو پر پریکړې سخت انتقاد وکړو. صوبای حکومت له وفاق غوښتي چې په ملکند کې د احمد نورو صوبې په چیر د کسٹم قانون لاګو کړي. د دغې غوښتنې پر اساس د مارچ له ویشتمې د کسٹم قانون ملکند ته وغځول شو. سیاسي ګوندونو ویلي د دې قانون مخالفت او که په هیواد کې بخنه غواړم سیاسي ګوندونو ولې د دې قانون مخالفت کړی او که په هیواد کې د کسٹم او ټیکس اخیستو نظام نه وي نو د دې اغیز څه وي؟ پامیر صاحب له دواړو پښتنو ځواب راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت او پوهان وایي د بیلابیلو انتظامی او پرمختیایي چارو پر مخ وړلو او لګښتونو لپاره د پیسو پیدا کولو یو لویه سرچینه مالیه او د کسٹم نظام وي. حکومت دا هم وایي چې په ملکند کې داسې ډیر گاډی دي چې د کسٹم نه ورکولو له کبله ارزانه دي، البته رجسٹر نه دي، او داسې گاډی اکثر د نامنیو پیښو لپاره کارول کیږي. نو ځکه یې هغې سیمې ته د کسٹم قانون غځولو پریکړه وکړه. د حکومت دې دریځ ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې د ملکند سیاستوالو ولې د دې پریکړې ضد اقدام وکړ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال او د سوات قومي جرګې مشر مختار یوسفزي مشال راډیو ته وویل دوی د مالیو یا ټیکسونو او کسٹم زد نه دي. د دې خبره د ملکند ولس وار لمخي مالیه یا ټیکسونو ورکوي. یوسفزي وایي د کسٹم قانون پر ملکند د لاګو کولو مخالفت یې ځکه کړی چې صوبایي او وفاقي حکومت لولس سره له مشورې پرته دا کار وکړ چې د آئین یا اساسي قانون سرغړونه ده.
د پاکستان په آئین کې د 2200 د دې په دې کې د اعظم ټول منځرې په خپل خوا د باجول نه واخله تر وزیرستانه پورې یا جنوبي په خپل خوا کې یو ډیویژن دی او دلته زمونږ د ملکند ډیویژن دا هغه علاقې دي چې دا خاصې علاقې دي. په یو معنا دلته د پاکستان د پارلیمنت هیڅ نشي نافذ کېدی. دغه خبره دا ده چې د صدر پاکستان یا د دې سوبي گورنر خیبر پښتونخوا څنګه چې هر کار سرکار کوي د دې په ذریعه باندې باد علاقې د مشرانو سره د ولسونو سره یو مشوره کوي او ځکه د دې شریکه مشوره کیږي نو بیا دوی دلته یو اقدام کولی شي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سوات استازي مسرت احمد زیب وایي له آئین پرته په 1998 زیږدیز کال کې د سوات ریاست د یوې موافقې پر اساس په پاکستان ورګډ شوی و. نو د کسٹم یا ګمرک قانون هل تنافذول د دې موافقې یا تړون هم خلاف کار دی.
منګه چې ګل ریاست مدغم شو د پاکستان سره منګول په څه یو څو شرایط باندې دا ریاست ورکړې دي او آباد ریاست مو ورکړې ودان ریاست مو ورکړې دي د دې خپل انکم جنریشن دون دې پوره دې هغه کې دا یو اکټ وو چې په دې کې به تاسو کسٹم نه لاګو کوي نو هغه پروینشل اسمبلی وایلیټ کو اس ګام یو مایده ده دی زمنگ سر کڑی دا دی مائدی پاسداری ولی نشی کولی دی سپک کم قانون بانی دا دا زمنگ سر کئی
دا خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرٹر خالد عزیز وای لقانونی پلاو دا مختار یوسفزی و مسرت احمد زیب خبر سم دا خدا دا چه که وفاق لولس سر دا مشوری ضرورت محسوس کڑی نو بیای کولی شی
قانونی لحاظ سر خو یو تیک خبر کئی لولی چه 247 آرٹیکل لانده دا یو شکشتا که بایی تاسو با خلق و سمسرا کولی خدا وفاق چده دی اختیار که دی که دا مشوری چده کم صورت که ورکا گنیشی اور کم صورت که ورکا آخی
خالد عزیز وای ل قانونی نکتو قطع نظر اصلی خبر داده چه دا ټیکسونو او دا کستم قوانین دا هیوادونو دا پرمختیا لپاره اړین وی
دا کستم ایک اختیار وفاقی حکومت سره ده بد قسمتی سره بعض ذاتی علاقے دی چه چلتا دا ریاست کنٹرول چه ده اگر دیر کمزور ده اور زما مخمخ دا یو شی ده چه دا دوارا ملکونه دی دا ترقی نشی کوله ولی چه دا علاقی چه آغا نہ ٹیکس ورکی نہ کسٹم ڈیوٹی پورا کئی پل طبیعت مطابق
خالد عزیز زیاتوی کله چې سیاسی ګوندونه د ریاستی کارونو او قانون عملداري په برخه کې مرسته نه کوي بلکې مخالفت کوي نو دا د هیواد لا کمزوري کېدو لامل ګرځي خو د ملکن سیاستوالانو او مشران وایي دوی د دولت یا ریاست ملاتړ کوي خو د غیر قانوني یا غیر آئینی اقداماتو مرسته نشي کولی
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن له حکومت غوښتي چې په هغه هیواد کې د پانسیانو ورکولو لړۍ بند کړي د براسي حال کې دا چې د بخښنې نړیوال سازمان امینستی انټرنیشنل په 2015 کال کې د خپل کلنی رپورت کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې دریم هیواد دی چې په هغه کال کې تر ټولو زیاتو خلکو ته پانسیانې ورکړل شوي دي ولیاز د بشری حقوقو کارپوهانو سره خبرې کړي نور معلومات د پدی رپورٹ کې ورو
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشره زهره یوسف وای چې د پانسیانو ورکولو سره په پیښو کې کمی نه راغلی بلکې د فوج لخوا د عملیاتو له وجې د ترهګری په پیښو کې کمی ریکارډ شوی دی زهره یوسف ویل چې په پاکستان کې ترهګرو نه زیات هغه خلکو ته پانسیانې ورکړل شوي چې په قتل اغوا او نور مقدمو کې مجرم ګرځول شوی ول
موږ له لومړۍ ورځې نه دا غوښتنه کوله چې د پانسی ورکولو نظام ختمول پکار دي د نړۍ زیاترو هیوادونو ته د دې خبرې احساس شوی چې پانسی ورکول د مسلې حل نه دی نو زیاترو هیوادونو پر پانسیانو پابندی لګولې او یا یې ختم کړی دی خو زموږ حکومت د دې خلاف دی خو په پاکستان کې دا حقیقت دی چې ولسی رائے د پانسیانو ورکولو په حق کې دی
زور یوسف دا خبرې له هغه وروسته مشال راډیو سره کړې چې د بخښنې نړیوال سازمان د 2015 کال راپورټ خپور کړي سازمان وایي چې په نړۍ کې د پانسیانو ورکولو کې 45% اضافه شوی او پاکستان په دې فهرست کې په دریم نمبر دی په اسلام آباد کې کارپورټ ډاکټر فاروق سلیم وایي چې له 1300 کلونو راهیسې په جنگ کې تر 2000 نه زیات کسان وژل شوي دي او په دې کې تر 25000 پورې ترهګر وژل شوي دي نو 300 کسانو ته پانسیانو ورکولو سره د ترهګرۍ پر ضد جګړه باندې څه اثر نه پریوزي
یہ دو محاذی جنگ ہے ایک میدانی جنگ ہے اور ایک نظریاتی جنگ ہے
دا په دو سنگرونو جنگ دے یو میدانی او بل نظریاتی میدانی جنگ کی پوز جنگی او نظریاتی کی د حکومت په شمول د ټولنی ټولی طبقه شامل دي په ظاهره میدانی جنگ کی کامیابی تر لاسه کیږي خو نظریاتی جنگ مو نه دی شروع کړي زه په دې باور يم چې هر یو کال د ترهګری په تور 300 کسانو ته پانسیانو ورکول سره سه نتیجې مخې ته نشي راتلای
خاطر خاطر نتیجې نکلا آئے گا دہشتگردی لڑنے کے حوالے
دا بخنی نړیوال سازمان په خپل رپورٹ کې ویل چې پانسیانو ورکول بشری قانون نه سرغړونه ده په پاکستان کې دا مسله ځکه نور هم جدي ده چې ملزمانو ته د لوند عدالتي کاروای موقع نه ورکول کیږي خو کارپو بیرستر افتخار ګیلانی وای چې د پانسیانو ورکولو کې قانوني تقاضي پوره کیږي کې دې شي چې په ځینو مقدمو کې نوې پوره کړی شي
پانسیان عموماً د کم ما خیال د اوسط تروباسي کم از کم دې 12 کالا مقدمه چلیږي تر اخره سپریم کورٹ پورې رسیږي 12 کالا 14 کالا 15 کالا ما خیال ده کم څومره د دنیا کې ما قانون تقاضي دي دلته دي دا خبره نه ده دو کیسونو کې زه هغه څه داسې نه وینم چې سفارشونه چلیږي یا هغه چلیږي دا برګونو کیسونو کې او پانسیانو کیسونو
د بخښنې نړیوال سازمان په موجوده حالاتو کې په پاکستان کې په پانسیانو ورکولو اندېښنې ښودلې وای چې په هغه هیواد کې تر 70000 نه زیات قیدیان د مرګ له سزا سره مخامخ دي
پا داو ګولې ستاسو ته رپورت باندې کوم خو مشال اډو ته وګستې لګ شي بکه یو نیم بجې کیدون کیدا او نجیب امیر هم سټوډیو ته راغله نو راځي چې له غوډه خبرو لاندې جوړو
د پاکستان فوج وايي په جنوبی پنجاب کې د سغدریزو ورانکارو ډلو خلاف عملیات روان دي. په دغو عملیاتو کې د پنجاب پولیس، رینجرز واکونه او د ترهګرۍ د مخنیوي د ادارې سرتیري برخه اخلي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچستان په کلات سیمه کې د 1500 ترهګرو د وژلو ادعا کوي. سرکاري راډیو د معلوماتو له مخې د کسان پرون د امنیتي سرتیرو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي. د پیښور د پهاړې پور تانې مسولینو مشال اړیو ته ویل چې په سمربغ سیمه کې نن سهار سره غاړې په یو بمی چاودنه کې د پولیسو یو سرتیر مړ شوی او دوه نور ژوبل شوي چې په هغو کې هم یو پولیس والا دی. د خیبر ایجنسۍ چارواکي وایي باړې ته د ستنو شوو کډوالو د بیا آبادۍ لپاره د ګورنر په سپارښتنه په پرمختیایي منصوبو کار پیل شوی دی. پرون د ډیر اسماعیل خان په سندر سبزازار سیمه کې د مشال اډیو په مرسته د قبایلی ځوانانو لپاره یو کلتوري میله وشوه چې سلګونو زده کوونکو او شمیرځایي چارواکو پکې ګډون وکړ. تمه ده چې نن به په کابل کې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب او د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ خبرې وشي. لیتوانیا یو افغان ته چې په فای په افغانستان کې د دغه هیواد د ځواکونو سره ترجمان په حیث کار کاوه او د یوټیوب د لارې د مرستې غوښتنه کړې وه خپلې خاورې ته د ننوتلو اجازه ورکړې. په داسې حال کې چې د ترنګلتیا د ختمولو لپاره د آذربایجان او ارمینیا د مشرانو سره د اعلی پای خبرو جلا جلا لړۍ روانه ده او د تشدد د پیښو راپورونه هم ورکړل شوي. خو په ناګورو کرباخ کې نازک قربان لا هم موجود دی. په سورزنۍ جګړه کې له شپېتو زیات کسان وژل شوي او ترکمنستان یو قانون منظور کړی چې تر مخې هغه خلک چې د واده سند ترلاسه کول غواړي ورته به لازمي وي چې د ایډز معاینه وکړي شي. د قانون له مخې که کوم کس کې د ایډز د ناروغي وایروس وموندل شو نو هغه ته به د واده سند نه ورکول کیږي.
خبرونه مولا مشال رادیو دل چې نجیب امیر وړاندې کول او دونکو په دې نیمه کې ستاسو لپاره تاندې هلي ونې خبرونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو رسپانو په خپل ادارو کې سره خستي احمد الله ته وښي.
اج رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د پاناما لیکس په معاملہ د اعلی کټ جوډیشل کمیشن د جوړولو اعلان کړی دی او ویلي دی چې تورونه لګون کې دی د کمیشن په وړاندې ثبوتونه پیښ کړي. رسپانه لیکي چې پاناما لیکس مخې ته راتللو وروسته په یو شمیر ملکونو کې په حکومتي کچ کاروایان روان دي او په اسلام آباد کې هم فیډرل بورډ اف ریوینیو یا ایف بی آر د پلټنو اعلان کړی دی. رسپانه لیکي چې د ملک دننه او بهر د سرمایه کارۍ نه متعلق د قوانینو جاج دی واخستې شي او ګټه صرف ملکی معیشت تر سوال پکار دی کم چې دا وخت د سرمایه کاری منتظر دی. د ملک معیشت کې دوسرہ د اولس خوشحالي تړلې شوې ده نو حکومت له پکار دی چې خپل توجه دې طرف ته راوګرځوي. ایکسپریس ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې په پاناما لیکس د اعلی کچ کمیشن جوړول د وزیر اعظم نواز شریف دا فیصله صحیح ده نو حکومت دې د وزیر اعظم د فیصله پر وړاندې کمیشن جوړ کړي او زر تر زر دې مشر وټاکي چې د پاناما لیکس د تورونو حقیقت مخپوړان دی راشي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان سیاسي ګوندونو له هم پکار دي چې په دې معاملات د بیان بازی او یا د تورونو سیاست کولو پر ځای د تحقیقاتي کمیشن په وړاندې د ثبوتونه پیښ کړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه د دې سیمې په ګټه ده او دا منصوبه به پر وخت سرته رسول شي. ورسپانه لیکي چې د منصوبې نه به نه صرف د دې سیمې بلکې د نړۍ کم او بیش درې عرب خلکو ته ګټه رسی نو حکومت لا پکار دی چې د دې راهداري منصوبې د تحفظ لپاره خه انتظامات وکړي او دا منصوبه په خپل وخت سرته ورسوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې منصوبې نه باندې صرف د چین اولس بلکې د پاکستان د څلور وړو صوبو فاټا او ګلګت بلتستان اوسیدونکو ته هم فائدہ رسی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو ګارډین ورسپانه لیکي په 2015 کال کې په نړۍ کې د پانسۍ زیاتې سزاګانې ورکړل شوې چې مثال یې په تیرو 15 کلونو کې نه لیدل کیږي. پاکستان، ایران، چین، سعودي عرب او امریکا له هغو هیوادونو څخه دي چې د پانسۍ سزاګانې یې زیاتې ورکړې دي. بل پلو واسټ جورنال د افغانستان په ختیځ کې ردایش خلاف د ولسی خلکو د برتی کولو موضوع باندې راپور خپور کړی. نجیب امیر د دواړو مقالو مهمه برخه دراوروي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي ایران تیر کال نږدې زر کسان په دارو زړول. په پاکستان کې هم په بیساري ډول زیات خلک په تیر کال کې اعدام شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې په ګرد نړۍ کې تیر کال د 500 زیاتې سزاګانې ورکړل شوې دي چې ساره یې په تیرو 15 کلونو کې نه لیدل کېږي. ګارډین لیکي په تیر کال کې په ګرد نړۍ کې 15 هیوادونو د اعدام زیاتې سزاګانې ورکړي چې ورکې چین، ایران، پاکستان، سعودي عرب او امریکا شامل دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي دغه شمیری خپه کوونکی دی. د احصایو تر مخې په ایران، پاکستان او سعودي عرب کې تر ټولو زیات کسان په دار شوي چې په تیر کال کې د ټولو سزا شوو کسانو 90% جوړوي. د راپورونو له مخې په تیر کال کې په ایران کې 900 کسان په دار کړل شول او دا د 2016 کال په پرتله 30% لوړه شمیره ده، ځکه هغه کال په ایران کې 903 کسان اعدام کړل شوي وو. په دوی کې اکثر د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شو. ایران هغه هیواد دی چې تیر کال یې لږ تر لږه 4 داسې کسان په دار کړل چې د جرم کولو پر مهال عمرونه تر 30 کلونو کم وو. دا د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. بل پله وال سټریټ ژورنال د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې یو افغان استخباراتي اداره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مخنیوي لپاره کلیوال په کار ګماري. د افغانستان د ملي امنیت اداره د دې پروژې د تطبیق لپاره د امریکا د استخباراتي ادارې نه مالي مرسته ترلاسه کوي. تیر کال د کوټ سیمه د اسلامي دولت وسلوالو په لاس کې وه، خو اوس لزرو زیات کسان چې اکثر زمینداران دي د حکومت نه تنخواه اخلي او د وسلوالو پر ضد پاسون ته غاړه ایښې ده. تر اوسه د کلي خلکو د پولیسو او پوځ په مرسته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 15 حملې په شا تمبولې دي. وال سټریټ ژورنال لیکي د داعش خلاف د ملیشه ځواک جوړول د افغان حکومت محدودیتونه په ګوته کوي چې د سغدریزو ډلو د نفوس د زیاتېدو په لاره کې لري. امریکایي او ائتلافي چارواکي وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو شمیرې کمیدو او د امنیت ساتلو کې د افغان ځواکونو کمبوتیا د هغو وجوهاتو له جملې څخه دي چې افغانستان یو وار بیا د نړیوالو ترهګرو د خطرې سره مخ دی.
مشال رادیو ته غوښته اوریدونکو راځي چې یو خوندور سندرې ته غوښ شو. مشال رادیو ته غوښته د اسحاق خان په کومو خوندور سندره اوریدله. اوس راځو خپل راپورونو ته. تهران د خپلو دوو گاونډیو ارمینیا او آذربایجان ترمنځ وروستیو سرحدي شخړو ته اندېښمن دی او دا ویره لري چې ترهګر به ګټه ترې واخلي. د ایران ولسمشر دغه اندېښنې د پای ته رسولو لپاره د آذربایجان او همداراز د ارمینیا له ولسمشرانو سره خبرې کړې دي چې تفصیل یې د احمد شیبر په دې رپورت کې ورو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وړاندیز کړی دی چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په ناګورنو قرباغ د لانجې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. روحانی تیر ورځ د اشمنه د آذربایجان د ولسمشر الهام الیف او د ارمنستان د جمهور رئیس سرج سرکسیان سره د ټلیفون لاري وکړه. د ایران ارنا خبری آژانس د ولسمشر روحانی په وینا خبر ورکوي چې وای تهران چمتو دی چې له هر هغه وسیلې چې په واکې ده ګټه پورته کړي تر څو د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجه په سولې ایز ډول هوار شي. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر خپل آذری او ارمنی سیالانو ته ویل دي چې د نوي اوربند ساتنې په برخه کې به مرسته وکړي او ایران به د اوربند لنشتې وڅاري تر څو د دوړو هیوادو پول خوندې شي. حسن روحانی خبرداري ورکړ چې ترستان کولی شي چې د سیمه لښکړو ګټه پورته کړي. د ایران د ولسمشر په وینا د خبرونو خبره شوې دي چې سیمه لستر کړکې سره مخامخ ده چې تر هاګر او د هغوی خواخوږي هڅې کوي د ستونزې پراخي کړي. د ارمنستان او آذربایجان د بیلتون غشتونکو ترمنځ نږدې اونۍ مخکې په ناګورنو قرباغ کې نشتې پیل شوې خو دواړو لوریو د سیشن بي پورس سره وکړه چې اوربند وکړي. که څه هم ایران د دې ستونزې د هواري لپاره د هر راز مرستو ژمنه کړې ده خو ایرانی کارپوه تورج عطابکی وایي چې د ناګورنو قرباغ لانجه ساده نه ده او که په دې برخه کې خبرې پیل شي هغه ته هم باید ډېره هیله ونه لرو. دا خبرې له تیرو شلو کلونو راهیسې کله د امریکا د متحد ایالاتونو په منځګړیتوب کله د منس د ډلې له لورې او کله هم د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان لخوا ترسره شوي دي او نتیجې ته نه دي سره رسېدلي ځکه چې له دواړو لوریو د داسې څه وړاندیز نه کېږي چې حل لاره ترې پیدا شي. د همدې لپاره د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته دا یو کنګل شوی غوندې بحران دی. ایران چې په شمال لویدیځ برخه کې له آذربایجان او ارمنستان سره پوله لري د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه لري نو هڅې یې پیل کړې دي چې د اوس لپاره اوربنټینګ شي او د سولې لپاره لاره چاره ولټول شي.
اردوونکو مشال رادیو ته غوږیستې او هم د مشال رادیو په مرسته تیر ورځ په بنو کې یو سندریز مقام تابعیا شوی و چې پکې یو شمېر روز د کوونکو برخه اخیستی و. دغه تفصیل د خپل خبريال سلام مسعود په دې رپورت کې و.
د شپږم په شپه د جرس ملخان په سندر سبزازار کې د مشال ریډیو په مرسته د ګومل یونیورسيټي په اهتمام په دغه یونیورسيټي کې په زده کړه لګیا قبایلی طالب علمانو د پاره د امن په نوم سندریزا اترنیزا میلا په لوی درنه شو په جوش جذبه سره ولمزل شو. د جرس ملخان اعظم بخشنای کیپټن عمر امین ګنڈاپور د ملي د دغه غونډه ستر ملما و. په دغه موکې په پونتون کې د قبایلی طالب علمانو د اتحادیه مشر نعمت الله وزیر مشال ریډیو ته د ملي په باریک شه په دا رنگ ورجاګه ده.
مشال ریډیو مشته سندریزه اتانیزا ملا جوړا کړي دو. مشال ریډیو د ملي قبایلی او د مخته هارا سواله ده خو چې د نن کوم پروګرام مشال ریډیو د ملي قبایلی د پرا کړه ده دغه تعریف صفات مشک په خپل الفاظ کې نشي بیانولای. د مشال ریډیو نه ملي پیاتا و کولاري چې ملي قبایلی د پرا په دغه لمر باندې خپل پروګرامونه ارنج کو.
ملي تر غلی یو ملما د ظفر آباد برستیال ناظم عرفان مسعود وویل
دا پروګرام ته ضرور من ویلی مو ته ډیره خوشی محسوس ولا چې مشال ریډیو چې کوم دا کوشش وکاو دا ریلی ډیر زبردست پازیټیو کوشش وکاو یو خه دا وکړ چې د ټول ټرایبل په وجه وي بل او خلک ته دا وشول چې په ټرایبل سره څومره ټیلنټ دی او ټرایبل څنګه غیراتی او پښتون خلک دی.
تر مل مام غشنی کیپټن عمر امین ګنڈاپور د ملي خوند چروت په دارنګ بیان کړ.
زه تر دا وایم کې دا تاسو مشال ریډیو یو ډیر شو یو افورت دی یو ډیر پازیټیو سٹیپ تاسو اخیسته دی ګورا کراउड کم نن د ټرایبل سټوډنټس دلته جمع دي مال اپ ریډی خان کې نظر لیدل ہے ان شاء الله زر ګورا دا چې د 10 سیزن با مختوم نور کوم او ته بم نور سټوډنټ فیډریشن ته بم ان شاء الله یو بوست ملاوی جی اخلاق به ان شاء الله مختار ازي
یاد دی وی چې په دغه سندریز ملک شه په ګومل پونتون شه پس دکړه لاګیا د پښتونخوا د مختلفو سیمو او کومونو سره تعلق لارون کیو د 2000 نه زیات طالب علمانو برخه واخسته. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
اردن کو زو سیدو شریف ته حالته کې هم د خبر پختونخوا د کلتور محکمې تر څوري لاندې د ملي تابعیا شوی و چې د مشال ډو خبرجال نیاز احمد خان هم ورغلی وو او دا ریپورت یې را لیدلی.
سیدو شریف سواد فیض آباد کے راجہ مشوی بیرابر اسکولوں معشومان اور اغلی ملمنو تا کلتوری حلی زلے اڑان دکھ چپکے چندرو روایتی سندرے او اتن شامل ہو دے ترسنگ دا سواد پلاسونو جو ٹریشوی شیان استالونا ہم لگی دلیو دغی میلے تا راغلی از دکون کے ڈیر خوشحال اول چپکے بازو معشومانو مشال ریڈیو تا اویر
زمانو محیات تے انگا لبی ولی دی دلتا دا چندخ شو او دلتا گانی شوی دا شتایلو نمائلو نشو دا ہر سم انگا ولی دل او منگا دینا ڈیر خوشحال شو
عبداللہ خان منم دے رکلاس سیون تیما منگ دیر خوشحال شوی دل دکلارو انجای واغستا منگ دا سواد کمی کوئی جوڑو چی رائی ولی دے
میلے کے شامل د شخصی اسکول پرنسپل خورشید خان وای
زړه ډیر په افسوس ویم چې مونږ هغه پوخانی خپل کمی لبی هغه یې رکړي مونږ وته پتی هغه خړنګان میرا ډبلا امپلکه کې ګولی ډنډا پر پټونه آنک مچوري هغه ټول لبی وړو اوس کتاست ته پوسو کې دیول نه ورځي نن دا غی ذکر وشو نو ډیر خز دکړو ما شومان دا غی سره لکه زمونږ هم یاد تازه کړو دیو سره هم لکه فیمیلیر شو
پلاسو جوړ کړی شوی د سواد کالی شالونو ستال لگون کی د سلام پور نیلم وای چې دا سې ستالونو سره دوی کاروبار ډیر خشي
دا پیدا د چاسیزونه ختمي نه کنا او رکی نه خو مونږ نه نو جنکو ته خیو چې نور جنکې را لویږي مونږ ورته خیو نو هغه د ثقافت هغه لکم کم سیزونه چې مخکینی نه هغه نو رکیږي او هغه د کاریګریم سیوا کیږي او هغه استعمالوم سیوا کیږي
کلتوري میلا تابع کون کی د مقامی غیر دولتي ټولنې مشر عثماني ګل دغه مقصد په اړه زیاتوي
تاسو ریپورٹ اوریدو خو وخت د کمیل کبل منګه دغه په نیمه کې کټ کړو اوریدونکو ځکه چې ورسېدل د ونځي خبرونه تاندې هلی د تاندې هلی خبرونه ستاسو لپاره فرخندا سدهرونه چمتو کوي
په تاندې هلی خبرونه کې موضوع فرخندا سدهر کلی کوم د نن په پروګرام کې د پښتو ژبې لیکوالي او شاعري زیتون بانو سره د هغې په کار خبرې کوو او په پېښور کې د ښځو د یوې میلې حال هم درکوو
بیسیک مقصد دا دی چې کوم دنیا دا اغه ته دا خودل دي چې یو خو خبر پښتونخوا یو امن پسند قوم دی دلته امن ډیر زیات خلک خوښي
د پښتو نامتو لیکوالې زیتون بانو ته سوره زوران دي د ملګرو ملتونو د خوځو سانګې یو ان ویمن په یو غونډه کې د پښتو ادب د لومړۍ میرمنې یا خاتون اعزاز ورکل شو د زیتون بانو تر اوسه 14 کتابونه چاپ شوي دي چې په کې درې د پښتو افسانې او یو کتاب د رادیو او ټي وی لپاره د لیکل شوو ډرامو مجموعه ده او د منجله په نوم یو د شاعرۍ کتاب هم لري زیتون بانو د پېښور سره نږدې د یو کلی سپینې وړۍ اوسیدونکې ده غوایی په هغه وخت کې چې د جنکو سکولونه د نشټ برابر وو او په جنکو تعلیم کول هم دومره عام نه وو خو دې له تعلیم سره ډیره مینه لرله او ځکه یې هم سکول ته تګ پرې نه خوت
خبر ہے یو تری په خونه د څه څه طریقو مې د ګارمن راکړې راځي کړې یو د درېم تاسو درېم کې وځي تاسو بیا د ناجو له شنه لږه د څه جوړه مته پکې ده چې یو یو د دې لا چې نه خلاص دې نه ټول له دې نه وځي راځي دا چلو بیا د ډاکټر له وځم دې چې نن کولی چې د دې سلسلې کې یو ډاکټر شریف هغه څه ده دلیل سره دې دوستانه هغه له بوت له هغه چې چک اوټ له ګمانو شي دې چې څنګه په دې چې چې هغه دا اندازو له له پلاټ دی ویل چې دا چې دا دې چې دا څه دې په اړه باندې ټول چې دا څه وایي هغه څه وایي نو ما څه ما ما شو دا دا دې مورې سبق ته چې دې دا ما داخله کړو مو تاسو بس هغه تل دې ته وایي مور مې یاد نه دا چې دې ته وایي چې کله دې پکای نو څه وایي
زیتون بانو وای د سکول د وخت نه د لیکلو سره مینه وا د ټولو لومړی یو نظم لیکلی وو
د اسلامي کالج کې چې موږ اوسېدو هغه زمانه کې د دلګرنیا سیب الله تعالی جلت هغه وو
زیتون بانو وای دا پنهم جمعات کې وای چې لومړی افسانه د ګړې په نوم چاپ شو. هغه وای د لیکلو سره ډیره مینه لرله او نه غوښتل چې د مور پلار د وینا باوجود لیکل پرېږدي.
یا اونګری یا پټ پنا د کله خدای خدای چې لګل نو ځکه نه چې ما بلار نه نه نارنده کول څه چې یې ما نارینه وي دا نه د ښه ورو غواړم یا څه پکې نو پر لګا دي څه څه یو دې سره زه نه هم چې ما څه پکې د اکتوبر خې قرار راځي چې دا دی چې هغه کې دا ورو بیا سره د ګړې
زیتون بانو وای په 1909 سال وختم کال کې په ریډیو کې په ډرامو کې کار پیل کړ. په هغه وخت کې ډیرو کم خوځو په ریډیو او یا ټلویزیون کې کار کولو.
ریډیو پاکستان کې A1 آرٹسٹ ہوں زیادہ ڈرائیور وغیرہ خدے سمندر خان سمندر سے ابھی ہم تک اسکرپٹ رائٹر اسپیڈ ابھی مجھے کری روانی ڈرامے والی یا مجھے خطب راغ لے ان سمندر سے سمندر خان سمندر دے بجا کے جواب بار کھولو چپ اگلو چیز سانے ڈراما کی ہیرو چیوا داخو ہیروئن چیوا داخو دے ہیرو نرخ کاری نو ماں سنچاس کی ریڈیو ہوتا یہ کمپنی سب کی ریڈیو ہوتا پہلے وہ ماں رومینٹک فزکس لیبارٹری کے پہ اسلامک کالج کی اور بھی ہمارا جانے امتحان اور کول الکانا دا پریکٹیکل نہ کول وغیرہ بھی آئے گا بی ایس سی آنرز نکلو کیا ریڈیو کی جب انجینئرنگ انجینئران ضرورت تو اپلائی کرا انجینئر ہو کرا شو کیا جب خوبی انٹرویو دیا نہیں فادی خان نے وہی پوسٹ نہ اور زیادہ پوسٹ نہ اور سوچی خل کوشش کی نو دا جی الحمد للہ فخر کم پہ خبر ہے دوست دا جی نورس کسان سپر سیٹ کو زیادہ نزیات ایڈوکیشن زیادہ نزیات ادب سر دارا ہوگا نورس کسان از ما پلار اسسٹنٹ اسٹیشن ڈائریکٹر لیڈ پاکستان مقرر شیخ کراچی ہے تم مجلسی ہوا پھر میں تو مجلسی ہوا زما تری آگے بولی سسون باتیں یاد لکھ
زیتون بانو وای د دې واده هم د یو لیکوال تاج سید سره شوې ده او مور پلار د واده لپاره نه ده مجبور کړی
د واده قسمت دې چې چا ته لیکلی نو جواب لیکل تاج سید سره نو هغه داسې چې هغه له دې سرور رشتي راغلي او پلار بابا ته دې ما د دې کوم دې د دې خوشحالی باندې بس هغه دغه څه سلور رشتې وي نو موږ دې کې ټول کې ناس مرګري شو یو کال هغه مرګري پکې کالج کې د دې فلغه دې د اسلام کالج کې کاغذ واخیسته شو میرل شو دې میرل شو دې کلی شو نو بس دغه پکې چې وانه په تاکسي دې خطا نو بس ماري مش دې د دې خانم نو هغه ما ځان دې لیکل هم دغه خو کړی نو دې چې وانه اره
زیتون بانو وای خاوند یې په 2002 کال کې وفات شو. سلور بچی دی. هغه وای د دې خاوند تاج سعید د دې ادبی ملګری هم وو.
خلک دا وایي چې تاکسي د سره ډېر لاس کړی دی ما یادې او ما سره لاس دونه کړی دی چې ما مسؤول کړل هغه به سنبال ساتل هغه به خپل رایټنګ دی رایټنګ ډېر خراب دی هغه به خپل رایټنګ هغه بیا دوباره ولیکلو او اکثر به راته ویلې لیکل وروسته د ښځه جاهله ځان دې جاهله جوړه کړې ده ما هېڅ نه شي چې هغه فات شي ما د ډېر تکلیف څنګه ورشي چې زما یو مصالحه ده کتاب د اردو برګت کسایا هغه بالکل پته ولا لګېدې چې څه شو نو بس هغه یا دې زیات هغه کولو اته ته ویلي ما ته ویلي چې دا باندې دا شی دی راغله څو نه بندري سره راځي دې خلکو په باندې دې جواب ورکړ او څنګه وه هغه رجی دې اخبارونو دې ته ونه لږ اچھا به وته لګل کړ او وې دې پښتو رسالیم دې دې هغه کې چا کېدل ونه بس روانه مو ته مزل روان دې خیره
اوس هم راځو د ریپورت ته. د خیبر پختونخوا د سیلګری محکمې په تیرونۍ کې د ښځو لپاره درې ورځنۍ د هنري هوا په نوم یوه میله جوړه کړې وه. په دغه میله کې د ښځو د لاسو جوړ کړل شوي شیان د نندارې لپاره ایښودل شوي وو چې په کې د ټولې صوبې نه ښځو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د سیلګری د محکمې ویاند زارا عالم وایي دغه میله د ښځو لپاره جوړه کړې ده چې په کې نه یوازې د ښځو د لاسو جوړ کړل شوي شیان نندارې ته ایښودل شوي دي، بلکې مختلف خوراکونه او د موسیقۍ بندوبست پکې اهم شوه وو.
پیسی کیپ ایونٹ کړی دی هنر هوا په نوم او د پیښور د خزو د پاره دی. خزو طرف نه دی کی اورګنایزرز هم خزی دی، منیجمنت هم خزو کړی او چې کوم پارټیسیپنټس دي هغه هم خزی دي او چې کوم وزیټرز هم دي هغه ایکسکلوسیو فلی خزی دي. د دې بیسیک مقصد دا دی چې کوم دنیا دا هغه ته دا خودل دي چې یو خو خبر پښتونخوا یو امن پسند قوم دی، دلته امن ډیر زیات خلک خوښي او داسي ریکریشنل اکټیویټیز پکار دي. او دویم دا چې کوم زموږ کوم خواتین کور کې دي او کوم ورکوټ سکل باندې کار کوي او جابس کوي سکلز دی ورلا نو دی غوی سکلز مونږه چې کوم بهر دنیا دا غوی د پاره ایکسپورت کو شي غوی ګوري او غوی ته غټ مارکیټ ملاو شي.
په دا میله کې فیشن شو هم مشوا چې په کې روایتي جامې او کالي هم وخودل شول. د میلې یو غډونواله سمیا وای د خزل لپاره داسې پروګرامونه ډیر کم وی.
ډیر خوشاله یو چې داسې پروګرام شوی دی دی کې موږ غواړو چې داسې پروګرامونه بیا بیا وشي ځکه چې دی کې یو سړی نشته او نو ته د راتلو اجازه شته موږ په واړم راوستي خویندې راغلي مرګري راغلي دي ډیر زیات هم انجوئ کړه پروګرام موږ ټوریزم ډیپارټمنټ نه ډیر زیات خوشاله یو چې موږ لپاره داسې پروګرام کړی دی موږ غواړو چې داسې پروګرامونه بیا بیا وشي ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې خوځو ته د بار د وتو اجازه ډیر کم وی او داسې موقع بیا بیا نه ملاویږي هر سم واغشتل خوراکونه موکړل
دغه میلا د پېښور په حیدآباد سیمه کې وشوه چې پکې جنکو زده کوونکو انځورګري نکریز لګول او په ګڼو نورو خوندورو کارونو کې برخه واخیسته داوا د دې اونۍ تاندې هلې خبرونه زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامه.